درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات ستاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي. نو که غواړي ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایاست په ځان سره نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي، او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو، چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړۍ موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازک پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼه کې خالیګاوې ولیدلې، چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله، د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول، او ډېرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل، چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ شوي، لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې شوي جوړ شوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره، یعنی همه ژوندي موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه څه کېږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپل مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وای چې مایکروسکوپ کوچني ژوندۍ موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوی عدسیې کار شوي دي تر څو موږ وکولی سو دغه کوچني ژوندۍ موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده، لکه څرنګه چې مخکې مو وویله چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه بکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي، دا ټوله چې دي سوي دي د یوې حجرې. ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي، هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه، لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی څه دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمی موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخی لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخی وای. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشات چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دی ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ شوی دی. هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري، چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپله دغه رښتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکوي دي. او موږ خپله سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي. د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی یې مګر یو، یعنې د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې یې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت چې دی ټیوب ته ورته دی، او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي. دا د دې چې سول اساسي دنده سول. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه. وایي سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنې یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت چې دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل دی، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چی ښکاره یي، او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یو کاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته، هغه بیا د چی پرو کاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلی ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل څه شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري مګر حیواني یې نه. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسو وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه میلیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپل د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوش چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې ده خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې ده تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلی ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان ای یعنی ان ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین شهم او قندوز څخه جوړ شوی نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دي کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی نو ځکه څه کوي د داخلېدو اجازه ورکوي کله چې د دې ډي ان ای او آر ان ای د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي د هغه څخه ځي نور ټولو حجراتو ته ځان رسي دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوښښ وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کیدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ شي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي په نایتریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ راځو و اخیرنۍ برخې ته اخیرنۍ برخه ډیره مهمه ده دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسئ ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه
اوزو برای من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پدی هیلا چی طول جور روغا و سیعت من بست شنو کلاس د نه هم ټولګي و یو لسن وسته دا ورځ موږ تاسې د اندوکراین سیستم پیژنو اندوکراین سیستم څه شي دی اوس موږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو تر بل ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن د فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده قرار ده لږ ده زموږ استاسې درس به د اویامي صفحې څخه تر شپږ اتیامي صفحې پورې دوام وکړي رزور د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو د مجموعې څخه جوړه سوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دغه غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي د دغه هورمونو په واسطه کنټرولیږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان له لارې زموږ هغه د کوم هدف حجره چې ده یعنی کوم برخه چې کوم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کوم فعالیت چې دی د هغه دپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونه چې کې انتقال کړي دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخلیږي او یا هم د حجرې